السلام علیکم ستړي مشه د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ځای صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خرغ لاستوې مخت په افغانستان کې د سهار و بجې دی دغه خبري پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ خبريږي د نن ورځې په خبري پروګرام کې اوري چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي او له عملی تر اوسه پورې په د دولسو کسانو د وژل کېدو خبرونه راغلي دي. د افغانستان جمهور رئیس پرون کابل ته وتلی او له ځینو سیلاب ځپلو خلکو سره یې ولیدل. هغه له سیلاب ځپلو سره د عاجلو مرستو امر هم کړی دی. د پاریس ښار مینس کې نوتردام د سوځېدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونه یورو مرستې ژمنه شوې. دا مو مهمې موضوعګانې دي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریس تایلې چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتې غندلی. د قطر خبرو اترو ته یو نګدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. او د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. تر اوسه پورې د شرکتونو او سوداګرو لخوا د 250 کلنې لرغونې کلیسا د بیا رغونې لپاره د 914 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه شوې. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریز ستایلې چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتې غندلی. خلیل زاد بیگاشپا په یو ټویټ کې لیکلی په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هرکلی کوي. هغه په دوام کې لیکلی د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې او اوربند د ټینګښت وخت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د طالبانو لخوا د په سرلنیو عملیاتو پیل وغند او ویل چې په دې کار سره به د افغانانو کړول او زورول لا پسې زیات شي. طالبانو د الفت په نوم تازه سرلنی جنگ پیل کړی چې ورسره به ګڼو سیمو کې ناامنۍ او بریدونه زیات شي. د قطر خبرو ته نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. په ژواک خبري اژانس وایي میلر طالب استازو ته ویلي دا به تل د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. د په ژواک خبري اژانس زیاته کړې په قطر کې د طالبانو استازي د جګړې پر کمولو غور کوي. د افغان حکومت لخوا د خالد او د طالبانو لخوا د الفت په نوم د عملیاتو له اعلان وروسته په وروستیو ورځو کې د افغانستان بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی. په فراه ولایت کې چارواکي وایي د غلطه د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د فراه د والي د دفتر رئیس حکمت الله نظري پرون شپه ازادي راډیو ته وویل امنیتي ادارې هڅه کوي پیدا کړي چې دا ښوونځی د چا لخوا سوځول شوی.
تر اوسه دقیق ډول معلومات نشته چې آیا دا مخالفونو کړي که یا، ځکه هغوی هم رسما دا خبره نه ده تایید کړې. کشفي ارګانونه په دې پلټنه کې دي چې تر څو د دې عاملین پیدا کړي.
په فراه ولایت کې د دوشنبه په شپه د مرکز په 40 کیلومتره کې د نجونو یو ښوونځی په چاودیدونکو توکو ویجاړ شو. یو شپه مخکې د نجونو یو بل ښوونځی هم مرکز ته نږدې په بمونو الزول شوی و. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی په دې پیښو کې لاس نه لري او ادعا یې کړې چې دا ښوونځی د فراه ولایت د پوهنې د چارواکو ترمنځ د اختلاف له کبله تخریب شوی. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. ایمانوئل مکرون پرون شپه په دې اړه یو ټلویزیوني وینا وکړه. وایي زه نن په ټول قوت تاسو ته وایم چې موږ معمار خلک یو. ډیر شیان بیا رغونې ته لرو، نو ځکه به موږ نوتردام کلیسا تر پخوا ښه ورغوو. زه غواړم دا کار په 50 کلونو کې وشي. د نوتردام کلیسا د دوشنبه ورځې ناوخته اور واخیست. اور چې 15 ساعته یې دوام وکړ د نوتردام کلیسا د چت او مینار په شمول زیاتې برخې وسوځولې. شرکتونو او سوداګرو د دې 1.5 کلنې لرغونې ودانۍ د بیا رغونې لپاره تر اوسه د 914 میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یو نوې پړاو لپاره پیلېدو مخکې پرون د مشق تللی و. د سوریې د جمهوریت ریاست یو خبر پاڼې ویلي محمد جواد ظریف او ولسمشر بشار اسد د سولې د خبرو د هغه نوې پړاو په اړه چې راتلونکي اونۍ استانه کې جوړیږي او د تهران او د مشق ترمنځ پر لپسې همکاري د دوام او ارزښت په سر خبرې کړې. د سوریې د سولې په اړه د استانی خبرې اترې د ایران او روسیې چې د بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه چې د یاغیانو ملاتړ کوي لخوا پر مخ بیول کیږي. ټاکل شوی د دې خبرو نوې پړاو د راتلونکي اونۍ د پنځم یو جمعې په ورځو د قزاقستان په استانه ښار کې چې اوس یې نوم په نور سلطان بدل شوی تر سره شي. د بشار اسد رژیم د روسیې او تهران په ملاتړ وتوانې ده دغه هیواد په اتکلنه کورنۍ جګړه کې خپلواک وساتي. ترکیه او امریکا په سوریه کې د حکومت د بیلابیلو مخالفو یاغیانو ملاتړ کوي او کرملین وایي د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په دوه ورځني رسمي سفر د سه شنبې په ورځ موسکو ته رسیدلی. د کرملین د رسنیو ادارې ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د امام علی رحمان خبرې په دوه اړخیزو اړیکو او په سیاسي، تجارتي، اقتصادي، کلتوري او بشري برخو کې د دوه اړخیزو ګټورو همکاریو د پراختیا سره په تړلو مهمو مسلو متمرکز وي. روسي چارواکي وایي دواړه خواوې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو هم نظرونه تبادله کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې لوستل شي. د ازادي رادیو د نن چهارشنبه په دغه خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي او خلکو ته زیان اړولی دی.
در دو روز گذشته حداقل 5 نفر شهید شدند، زخمی
ندارد. په خبره 15 کسان تر اوسه پورې وژل شوي دي. خو د ازادي راډیو د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان په څو ولایتونو کې وژل شوي دي. د پاریس ښار مینس کې د نوتردام د سوځېدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو ایرو ژمنه شوې ده. بیا مهم خرغلاست و امروز لومړی مطلب ته. د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه په وروستیو درې ورځو کې د پرلپسې اورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو شاهدان دي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون ماښام له اړوندو ادارو غوښتي چې د سیلابونو د زیانونو د راکمولو لپاره دې لاس په کار شي. که څه هم افغان چارواکو د تیرو څو ورځو سیلابونو کې د اوښتو بشري او مالي زیانونو شمېرې نه دي په ډاګه کړي، خو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته له هرات، میدان وردک او پکتیا ولایتونو څخه د سیلابونو له کبله د لږ تر لږه 12 کسانو وژل کېدو، تر لسو د زیاتو د ټپي کېدو او څو نورو د تریتم کېدو راپورونه رسېدلي. اخو د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې چهارشنبې لپاره هم په ګڼ شمېر ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو د ورېدو او له کبله د سیلابونو اټکل کړی. تفصیل اجمل اندورو.
دا بیړنیو پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو درې ورځو کې له هرات تر کابل او له کابل تر بدخشان پورې د افغانستان 19 ولایتونه د سختو سیلابونو شاهدان و چې بشري او مالي زیانونه یې اړولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبې په ورځ کابل کې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی و، ماښام په ارګ کې د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره د وروستیو سیلابونو د زیانونو د مخنیوي د یوې غونډې کوربه و. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اړوند چارواکو ته وویل په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي او د زیانمنو شوو او اوښتو زیانونو د دقیقې ارزونې لپاره هر اړخیز اقدامات وکړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته په تیرو ورځو کې د سیلابونو له کبله د اوښتو بشري او مالي زیانونو په اړه وویل.
په دغه دوه ورځو کې حداقل 15 تنه شهیدان دی، زخمي خو نشته. احتمالا سل کور به په کلي توګه ویجال شوی دی. همدارنګه درې سوه او پنځه پنځوس کوره قسمی وژل شوی دی.
خو هغه ریپورټونه چې ازادۍ راډیو د سیمایزو چارواکو له قوله ترلاسه کړي په تیرو درې ورځو کې د بشري تلفاتو شمیر تر دې چې ښاغلی سیاسي ادبي څو چندل وړ دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد د سی شنبه پورس ویل دغلته ورستیو درې ورځو سیلابونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د دې ولایت په اوبو ولسوالۍ کې یو فلاین کوچ موټر له ولس پرلیو سره نادره کده چې د سپرو برخلیکې نه دی څرګند. په میدان وردګو کې هم چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دوه تنه د سیلاب له امله مړه شوي او ګڼ شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی دی چې دوه کوچنۍ نجونې پکې مړې شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي. په فراه، بادغیس، کندهار، غزنی، کابل، پروان، کونړ، نورستان، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونو کې هم د تیرو درې ورځو سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. دا استوګنې ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. په مرکز کابل کې د کابل سیند ته څیرمه د پرتو کورونو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د سیلابونو له ویرې یې څو شپې په ویښه تېره کړي. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمنو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو له هغه زیرمو چې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي بیړنۍ مرستې ورسوي. خغلی سیاس ومنله چې د سیلاب له کبله د اوښتو زیانونو په وړاندې د دوی مرستې کفایت نه کوي او زیاته یې کړه چې ځینو مرستندویه سازمانونو لکه د خوراکي موادو نړیوال سازمان، د کډوالۍ نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق او نورو ادارو ورسره منلی چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په برخه کې به لاس ورکړي. محمد اسلام سیاس په راتلونکو ورځو کې د نورو ورښتونو د احتمال خبرداری ورکړه او له هغه خلکو یې چې د سیلابونو په لارو کې میشتي وغوښتل چې مخکې له مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د ځایي حکومتي ادارو او قومي مشرانو سره په تماس کې شي.
هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی دی او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته، هغوی د تعدید ول دی او باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي، ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چهارشنبې د ورځې لپاره هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او لکبلې د سیلابونو د احتمال اټکل کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نوي میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې سیلابونو تر یو سل شپاړسو زیات کسان وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې: خاوندې د سولې له خبرو اړخته شوی خو د افغانستان لومړی میرمن شزرا غونډوي. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې خبرې ډیرو شزو ته د طالبانو د رژیم تورې ورځې سترګو ته دروي، هغه وخت چې شزې له خپلو ډیرو بنیادي حقونو څخه بې برخې شوې وي. ورسپانې لیکي کېدای شي چې د سولې له خبرو سره بیا طالبان واک ته ورسی شي او له دې خبرو تر دې دمه د ولسمشر اشرف غني حکومت بهر پات شوی دی، خو د هغه میرمنې رولا غني پرې خبرو کې د شزو د ونډې په برخه کې یو پیاوړی غږ راپورته کړی دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان د لومړی میرمن هڅو د شزو هغه حرکت پیاوړی کړی دی چې ورته وایي افغان میرمنې به شاته ولاړې نشي. ورسپانه څرګندوي چې اوس افغان میرمنې په حکومت کې شته، په هنتونونو تزی د بشري حقوقو په ډلو کې پیاوړی حضور لري او په پلازمینه کابل کې نارینه او ښځې کافي شاپونو تزی، نو د طالبانو د وخت اوس ډیر زیات توپیر دی. واشنگتن پوسټ لیکي لومړی میرمن غواړي چې د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو شخ واوریدل شي. ورسپانې د رولاغنی دا خبره راخیستې ده چې وایي موږ د دې لپاره هڅې کوو چې پوه شو چې ښځې په حقیقت کې څه غواړي، د دوی فکر څه دی، دوی څه ته لومړیتوب ورکوي، د سولې په خبرو کې څه ته دوی د خنډ په سترګه ګوري. ورسپانه بیا لیکي تر اوسه پورې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په تیرو پنځو پړاو خبرو کې هیڅ ښځې برخه نه ده اخیستې او د ماسکو په غونډه کې د میز شاوخوا دوه څلوېښت تنه وو چې یوازې دوې میرمنې وې. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو په اړه پر یوه فلم د روسانو نیوکو ته د لویدیځ یوې بلې ورځپاڼې ګارډین پاملرنه کړې ده. د ورسپانې په باور جنجال روسه تر دې پیل شو چې سیاستوالو او د سره پوز پخوانیو سرتیرو انتقاد وکړ چې ولې د سره پوز ځواکونو ته په دې فلم کې وطن دوستان نه دی ویل شي. دا فلم په افغانستان کې د یو پخواني پوځي نیکولای کوالیوف د تجربو پر بنسټ پاول لنګن جوړ کړی دی. د فلم کې صداسي د شوروي پوځیان هڅه کوي چې له مجاهدینو د خپل و جنرال برمته شوی زوی وژغوري او د دې لپاره له افغانستانه د سره پوز د وتلو پروګرام ځنډیدلی دی. لنګن تیر کال د ورایټي په نوم مجلې ته ویلی وو چې دا فلم د جګړې د بیرحمۍ او بے منطقۍ تصویر دی. ګارډین لیکي د سره پوز یو شمیر پخوانیو سرتیرو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې د دې فلم د خپرېدو مخه ونیسي، ځکه چې د دوی په باور د دې فلم خپرېدل روسیې ته زیان اړوي. ورسپانې د روسیې د اطلاعاتو د وزیر ولادیمیر میدینسکي په وینا لیکلي دي چې دا فلم دې لکه څرنګه چې ټاکل شوی د می په نهمه نه خپرې شي. په دې نیټه روسیا د نازی آلمان پر ضد په نړیواله دوهمه جګړه کې خپل بریا آلمانځي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لس کلن پوځي حضور په 1990 کال کې پای ته ورسید. په دې موده کې د سره پوز نږدې 15,000 پوځیان ووژل شول.
د هیواد په دولتي روغتونو کې د معیاري انتظار خونو د نه موجودیت له امله پایوازان شکایت لري. دوی وایي د معیاري انتظار خونو د نه موجودیت له امله په سړه او باراني هوا کې په ساعتونو انتظار باسي. دغه کسان په دې برخه کې د حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ لري.
د کابل په دولتي روغتونونو کې د پیوازانو لپاره د یو مناسب ځای نشتون هغه ستونزه ده چې له عملی دوی مجبور دي چې له روغتونه د باندې په سړه او نمجن هوا کې شپې ورځې تیر کړي. دغه پیوازانو چې د کابل د رابی بلخي روغتون ته ناروغان راوستي وای، پر لپسې درې شپې له روغتونه د باندې باد او باران کې تیر کړي چې له عملی ناروغان شوي دي. ګل احمد د کابل د دې سبس له ترخی لو سیمینا د روغتون ته راغلی.
درې ورځې مزل ته تیر کړي سه بیونه تبه مم سو ځنه مریضم سو ما او مریض مې مرځنه نه پروت چې نه نو څوک نه پریږي بازو باران ټول مې سره کې تیر کړی.
د کابل رابی بلخي روختون د نارینه پیوازانو لپاره د شلو کسانو په ظرفیت یو کوچنی انتظار خونه لري، خو پیوازان وایي یا د خونه د اوسېدلو وړ نه ده. آسیمه چې روختون ته راغلي په دې اړه وایي روختون د پیوازانو لپاره انتظار خونې نه لري، اوس دلته باران لاندې منتظر یو. معلومه نه ده چې څه موده به موږ روغ شي. درې شپې کېږي چې مکه په سر باندې
کېږي.
د کابل په ملالی روختون کې هم پیوازان لور تستونځي سر چکوي. د ملالی روختون انتظار خونی ته ورغلم چیرته چې پیوازان په ناوړه وضعیت کې دي. دوه تنه پیوازان چې ځانونه په کمپلو کې تاو کړي وو ازادي راډیو ته ویل
مې غوښتم از دولت سفلات بر مو بیاره پامینین د امین لب سرک استاد هستیم بارون سره مې باره سرک په غاړه ویلوړی وو. نو دولت نمیده خواهش ده چې موږ دفاره یو سهولت برابر کړي دی ځای کې مردانه او دفاره مثال یک کانتینر او تکونه داسي بعد د مریض نه دی پایواز وضعیت ډیر خراب دی.
لدی ټول سره سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د کابل په ګډون په ولایتونو کې هم معیاري انتظار خونی جوړ شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
د اکثریت شفاخانه‌های ما پایوازخانه ها دولت
او اکثرو روغتونونو کې پایوازانو لپاره ځانګړي انتظار خونی د جوړېدو په حال کې دي. په ټولو کاروان ده ان شاء الله په راتلونکو دریو میاشتو کې به موږ نه یوازې په کابل کې بلکې په ولایتونو کې هم انتظار خونی ولرو.
معلوماتی که بتونیم پایواز ده او جابجایی کنیم
و به قتل شیشه ده امیر اختیا وزیر داشمانه به کلا عملی بنا پیدا کری.
تلشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده کونړ چې په دره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ درامسته شوی جګړو او تاوتریخوالي له امله هلته د زده کوونکو درسي بهیر ګډوډ شوی دی. په زرګونه زده کوونکي د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي چې ورسره یې ښوونځي هم پاتې دي. د ازادي رادیو خبریال روح الله نوري د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن هم درد سره مرکه کړې او په سر کې پوښتي چې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګونه څومره درسي بهیر زیانمنوي.
چپه دره او دیگل سیمو کې زمونږ تقریبا 40 خونځي غیر فعال شوی. خوشبختانه هلته چې کوم خلک قابض دی هغوی پیغام ریاست معرفت را لیږلی چې مونږ خونځو سره کار نه لرو، خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. خو متاسفانه چې هغې ځینې خلک راکډه شوي او دا کډې اکثر له د چپې درې مرکز ولسوالۍ خواشاته راکډه شوي. څه تعداد یې په نورو ولسوالیو کې تقریبا 15 ولسوالیو ته کډه شوي دي، خلک بې ځایه شوي دي. والته شاگردان نو موجود، زمونږ 40 خونځي غیر فعال شوی او چې په دې کې تقریبا 2000 شاگردان زمونږ متضرر شوی. د موجوده اطلاعاتو مطابق زمونږ دغه 40 خونځو اکثر له خونځي داسې نیمه فعال دي، استادان هلته موجود دي ساندازا او شاگردان هم راځي. خو بیا هم زمونږ په د چپې درې ولسوالۍ مرکز کې زمونږ تقریبا 2000 شاگردان هغه دي چې مونږ خونځو کې جذب کړي دي. مونږ ټول ولسوالیو ته خبر ورکړی دی چې ارزه نه بیزه شوی شاگردان مکتب ته مراجعه کوي. د اداري پروسو پرته تاسو مکتب کې موقتاً داخلوي او مونږ ته خبر راکوي. ورسته که چېرته وضعیت ښه شي دوی به خپل مکتبونو ته لاړ شي، که وضعیت ښه نه شو اداري پروسې به ورسته مونږ سرته رسو.
یوازې چپه درند رئیس صاحب چې هلته دایش واکمن دی په دیوګل دره کې دی، مزار دره کې، باډیل دره کې، شوړی کو، همدارنګه په کړنګل کې، هلته ستاسو د معرف وضعیت څنګه دی؟ هلته خو مکتبونه بند نه دي.
داعش ساحو کې او طالبانو ساحو کې زمونږ خونځي خلاص دي. اگر چې مونږ داعش ساحو نه تشویش هم ډیر زیات وکړو دوی راشي زمونږ مکتبونه به بند کړي. خو خوشبختانه هغوی اعلان داسې کړی دی چې مونږ خونځو سره کار نه لرو او خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. نو مونږ په دیوګل کې او په نورګل مزار دره همدارنګه دلته وټاپور ساحو کې که دایشم حاکم دی لکه سفری سیمه کې زمون خونځي خلاص دی او هلته استادان تدریس کوي او شاګردان زده کړو ته راځي. خونځیو ته مشکل نشته.
یعنی په ټول کونړ کې حالات سم دي؟
ټول ټولو نامنو سیمو کې زمون خونځیو ته هیڅ خطر موجود نه دی. یوازینی خطر چې زمون خونځي غیر فعال کیږي هغه همدا دی چې کله جنگونه کیږي، خلک کډه کیږي، زمون شاګردان بې ځایه کیږي، زمون خونځي موقتاً غیر فعال کی. کله چې وضعیت خکیږي خلک بیرته کډه کوي، شاګردان خپل خونځو ته ځي.
د کونړ ولایت د پوهنې رئیس مجیب الرحمن هم درد د ازادي راډیو له خبریال روح الله نوري سره خبرې کولې. هلته ویل چې د داعش او طالبانو ترمنځ په جنگونو کې درسي بهیر د زده کوونکو درسي بهیر زیانمن کیږي ځکه چې خلک مجبور دي له خپلو سیمو ووځي او ورسره د زامنو او لورګانو مکتبونه هم پاتې کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. مننه کول د آزادی رادیو او اوس هم ورزو یو نړیوال موضوع ته د پاریس ښار مینځ کې د نوتردام د سوځېدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د 100 یورو مرستو ژمنه شوې. تر اوسه پورې د څه باندې 914 ډالرو چې معادل 950 میلیونه ډالر یورو کېږي د مرستو ژمنه شوې. دغه مرستې د سوداګرو او شرکتونو لخوا اعلان شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم ویلي دي چې په 50 کې به د نوتردام 950 لرغونې کلیسا بیرته جوړه کړي. د مصر د ازهر د امام په شمول د نړۍ بېلابېلو مشرانو د پاریس په دې تاریخي ودانۍ کې اورلګېدنې باندې خواشینی ښودلې. اجمل اند او نور جزئیات.
د پاریس ته نوتردام د تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د 100 میلیونو ایرو مرستو ژمنې شوي. د سه شنبې په شپه د یوې سترې اورلګیدنې له کبله د پاریس د ښار په منځ کې د دې تاریخي ودانۍ یوه برخه ویجاړه شوه. د اور لمبو د دې 850 کلیسا چې د نړۍ له فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي چت وسوځوه او د کلیسا یو مهم څلی ونړوه. د اور وژنې کارکوونکي له 15 ساعتونو وروسته د اور په کابو کولو وتوانېدل. دوی همدارنګه وکولای شول چې د کلیسا یوه مهمه برخه او دوه زنګ لرونکي برجونه د وور له لمبو وژغوري. د فرانسې ولسمشر اعلان وکړ چې دا تاریخي ودانۍ به بیرته ورغی. همدارنګه په نړۍ کې بېلابېلو سوداګرو او شرکتونو د دې کلیسا د بیا رغونې لپاره تر 600 میلیونه یورو د زیاتې مرستې ورکولو ژمنې وکړې. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د دې تاریخي کلیسا د سوځېدو پر پیښه د خواشینۍ پیغامونه خپاره شول. د اروپای شورا مشر ډونالد ټوسک د اروپای ټولنې لغړو وغوښتل چې خپلو کې سره یو ځای شي. د جرمني صدر اعظم د نوتردام کلیسا د فرانسوي او اروپایي فرهنګي ونخو بللو د فرانسې د خلکو سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په ټلیفون خبرې کړي، ورسره یې خواخوږي ښودلې او د دې کلیسا د بیا رغونې په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی. په مصر کې د الازهر امام شیخ احمد طیب د نوتردام په کلیسا کې د اور لګیدنې په اړه یو پیغام کې د کلیسا د معمارۍ د تاریخ شاهکار بللې او په سوځېدو یې خواشینی ښودلې. نوموړي ویلي چې د فرانسې له خلکو سره په دې اړه خواشینۍ کې شریک دی. د پاریس لوی څارنوال ویلي په کلیسا کې د اور لګیدنې د تحقیقاتو لپاره چې د په وینا ښایي پیچلی او اوږده تحقیقات واوسي 50 کسان ګمارل شوي دي.
د لاندو خبرونو وار را ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د نړیوال ټولنې هغه درې ستایل چې په افغانستان کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان غندلې ده. خلیلزاد بیگاش په ټویټ کړی او ویلي دي چې د نړیوال ټولنې د نظر لیوالي هر کله کوي. د قطر خبرو ته یو نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. په فرا کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل